مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته راغلاس وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه درته وړاندې کوم. په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایی ځواک پر اډې برید کړی دی. د بلوچستان کروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته، او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. مشپړ خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایی ځواک پر اډې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل، لوو تر لسو پورې وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایی اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پیښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره نښته پیل شوه. باجوا وایي په نښته کې تر اوسه اته وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. د ده په وینا په نښته کې د دوو افسرانو په ګډون لس امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال یوه عیني شاهد سره هم خبرې کړې دي، راځئ چې د دغه خبرې واورو.
خپل نوم نه راته
کوي یار محمد سر
تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلی او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل، د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه پسونه سل په دې وزیر او په دې دوه ژبو کې کېږي. نور موږ له دې پیکیج محروم یو. د دې پیکیج د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه شته. دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نهې د کروندګرانو مرستو او هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي، د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره به په پارلمان کې غږ پورته کوي. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څلور ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې پکې به له څلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیني پروګرام ای پی آی سوات څانګې مشر ډاکټر انور جمال بیګا مشال راډیو ته ویل، د پولیو مخنیوي کمپین تیر ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یکشنبه به پای ته رسي. د ویل یوله سوه نهه ټیمونه د سوات په اووه شپېته یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي. ډاکټر جمال زیاتوي، له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومانو ته د ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي، د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل، د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات لپامه نشي غورځول کېدی. هیسم ویل، د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. هیسم ویل، د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر پر شپږویشتمه د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري کوي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر پنځو کلونو د طالبانو په بند کې و چې تیر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشې کړل شو. د ده وکیلانو بیګا وویل، عدالتي اورېدنه به ولس ته دا تفصیل په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بې درکه شوی و. د د مشر وکیل یوجین فیدل وویل پلان لري چې شاهدان ور وغواړي. دا البته له دې ویلو ډډه وکړه چې آیا برګډال به هم په ګواهانو کې شامل وي او که څنګه. عدالتي اورېدنه څو ورځې روانه پاتې کېدای شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او پکې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زبات شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا اورول کېدای شي. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. خو واشنگتن دا ټینګار هم کوي چې روسیه دې د شامی ولسمشر بشار الاسد حکومت ته ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیې یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دې د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد دی د غربي شام له لتاکې سره نږدې په هوایي اډه کې یو لوی اندازه پوځي ځواک جوړ کړی چې پکې ټانکونه درنه وسله الوتکې ویشتونکي توغندي او توپونه شامل دي. دې وسلو امریکا هم دښمنه کړې ده چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کوي. او د ازادي راډیو خبریال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بیګا له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل کیږي. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یوه روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکیج به د بلوچستان بزګرانو ته هیڅ ګټه نه رسوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر وایي ګوند د قومي اکشن پلان پر استعمالولو اندېښمن دی.
د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي.
د قبایلي سیمې خیبر جمرود اوسیدونکي وایي د روغتیا اسانتیاوې نه لري.
مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جم ته رسېږو تقریبا اوږې ګنټې لګېږي. خپل ګاډي شته نه.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په افغانستان کې په پاکستان کې وبخې د افغان کډوالو د زده کوونکو یوې ټولنې حال درته راوړی دی.
باید نجونې تعلیم وکړي. باید افغان محصلین مشران باید راټول شي دغسې ټولنې جوړې کړي.
له مشال راډیو سره اوسه. د پاپې خبر کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. په دغه برید کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوا له وینا سره سم تر اوسه پورې 8 وسلوال وژل شوی دي. د عاصم باجوا پر ټویټر باندې دغه بیانونه جاری کړي او په ټویټر باندې یې دا هم لیکلي دي چې د پوځ مشر پېښور ته روان شوی دی. دی به هلته د وسلوالو ځواکونو سر دفتر ته ورځي. د وسلوالو وبخې د سرتیرو سره به ګوري او د تصفیوي عملیات چې په دغه اډه کې د بډبیرې هوایي اډه کې روان دي د دې جاج به هم اخلي. دغه برید چې نن سهار وختي شوی دی تحریک طالبان پاکستان یې پړه منلې ده او ادعا یې کړې ده چې په دې کې ګڼ سرتیري وژلې دي. یوه عیني شاهد سره ځلاند یوسفزي خبرې کړې دي. هغه لږې خبرې موږ تاسو ته په خبرونو کې هم دغه کړې خو وروسته به هم درته بیا نشرو. ځلاند یوسفزی را سره د ټلیفون په کرښه دی. ځلاند، اوس په بډه بیره کې څه صورت حال دی؟ د سکیم چوک سره انقلاب روډ چې دی دلته څه صورت حال دی؟
جی ډیره مننه. بالکل دلته کې مونږ اوس هم هغه ټوله میډیا چې کمنه په خپل ځای باندې ولاړه ده او لا دې دې ځای کې مونږ ته لا د صورتحال پوره لا پته نه لګي ځکه چې دلته کې شیبه وړاندې چې کومنه مشتاق غنی راغی او د پېښور پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب راغی هغوی هم د رسنیو سره خبرې وکړې، خو څه داسې واضح بیان یې ور نه کړ چې ګنې دا دننه چې کوم په د هوایي ځواکونو پر مرکز کې چې کوم عملیات دي دا پای ته رسېدلې یا نه دي رسېدلې یا د زخمیانو شمېره څومره ده، په دې اړه باندې څه تفصیل ور نه کړو. مبارک زیب چې کومنه دا وایي چې یاره وسله دا دې ټیم کې داسې قسمه معلومات شریکول د رسنیو سره چې کوم دي دا د عملیاتو ته زیان رسول شي، په دې وجه هغه د معلوماتو شریکول نه ډډه وکړه. خو د تېر یو ګنټه کې چې کوم مونږ ولیدل نو دوه ځله چې کوم نه نوي د فوجیان یا نوي ځواکونه راغله چې هغوی په اووه اتو ګاډو کې وینې شمېره تقریبا د سلو نه سوا وه، هغوی تازه ځواکونه چې مونږ هغې دي مرکز ته چې کوم نه دننه ور ننوتل. د ایمبولینسو د راوتو چې کومه سلسله وه د مرکز نه هغه اوس لږه غونده کې کمه شوې ده، ډېر ساعت پس یو لس منټه پس چې کوم نه یو ایمبولینس چې نه هغه دا مرکز نه کوم نه په بهر روزي
صحیح
دلته کې لا هیڅ قسمه رسنیو سره څه قسمه تفصيلات د عملیاتو په اړه باندې نه دي شریک کړی شوی. دین علاوه چې کوم دلته نه زمونږ زرایو سره ریسکیو زرایي شوی یا په هسپتال کې کوم زرایي دي هغه سره چې خبرې اترې کېږي نه هغه وي چې په لیډرینګ هسپتال ته تر اوسه پورې شپږ زخمیان راوړل شوي دي چې پکې یو عام وګړی دی. او د سیمچ زراعي چې کوم نه وی چې په دغه سیمچ هسپتال کې تر اوسه د شلو نه زیات زخمیان ترینه اغره ولې شوی دي. او بعد زراعي پکې دا هم وی چې په سیمچ کې دنه سلور مړی چې کوم نه هغه موجود دي. او لږه شی بوډان دي تاسو ورته ټلیفون کال نه لږه شی بوډان دي یو ایمبولانس کې یو بل مړی چې ونه هغه د هسپتال په لور باندې وړل شو.
تر اوسه پورې دا مطلب د ستاسو سرچینو چې تاسو ته څه ویلي دي او دغه یو مړی چې تاسو ولیدل نو پنځه تقریبا مړه دي او له شلو زیات ژوبل دي، دغه شمېر موږ ویلی شو اوس کنه خپلو اورېدونکو ته؟
نو دغه یو مړی خو موږ لکه ما په خپلو سترګو باندې ولیدو، دغه باقي د کوم څلور مړی دي دا د سیمچ زراعي وي چې یاره څلور مړی موږ سره موجود دي. خو چې کوم حکومتي چارواکي دي هغوی لا په دې اړه باندې یاره د شمېرې په اړه باندې هیڅ هم نه دي ویلي.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسید. ځلاند یوسف زر سره د ټلیفون په کرښو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان کروندګران وایي وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی. نواز شریف د روانې میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ. بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. موریوال کاکړ له کروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي.
پاکستان په ګلوبل خو دا یو ښه پیکیج دی، لیکن په بلوچستان د پاره کته نه دی. په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پنبه باندې ورکوي، دا دواړه فصلونه صر په دې وجه بیا په دې دوو ضلعو کې کیږي. نو موږ له دې پیکیج محرومه یو. د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه رسوي، دا صرف د پنجاب او د سند لپاره دی.
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاره لارې دي چې په بجلی باندې چلېږي، د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا ډېر زیاره ټوګلانو ته بالکل په کم سے کم لک باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی، په کار دي چې دا په 3 لک روپۍ وزمیندار ته پرچي 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال زما ضایع کېږي چې دا د دوه قرضه لا دی هم برابر دي. په کار دي چې دی ما ته کی زگا خپل اوبر خوندی کم ما په صبح کی تقریبا 1100 میگا وات بجلی ضرورت دی لیکن دوی صرف ما ته 100 میگا وات هم سره پرکوله.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبی او په ځنګړې توګه د زیات اغیزمنې سوی پښتنې سیمې استازي باید په پا پارلمان کې د کروندګرو غږ پورته کړي. د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کیلو یې 100 زره واخیستې 800 زره روپۍ ته رسولی د باندې ځي. زموږه د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارغ څه مارکیټ سیسټم چې دوی نه دی کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمواري ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سی باندې زموږ د سبزیاتو دپاره زموږ د میوجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ پیدا کړو ټولو شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. پر دې به موږ خامخا غږېږو پر دې باندې ده مجلس حتما موږ خامخا جستو دا زموږ په ذمواریانو کې راځي.
د پاکستان د مرکزي بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 23.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وایي وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریده. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي د دوی د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړي دي. له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، خو اوس د مرکزي حکومت ادارې له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. پر دې موضوع دغه رپورټ اورو. له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورۍ ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21 او 22 آئینی ترمیم له منظورۍ سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
موږ سره مخامخ چوایس دا و چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کوم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی او قانونی ترمیم وکړو. هغه موږ وکړو. دا فیصله کانشس فیصله وه. موږ اوس هم وایو چې دا فیصله غلطه نه وه، خو د دې فیصلې نه بعد د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي او موږ کوشش دا کوو چې دا ایشو دې ایډریس او څنګه د مرکزي حکومت دا ادارې اوس څنګه چې د خپل اختیارات ته تجاوز کوي نو دا زموږ تشویش دی.
فرحت الله بابر وویل کله چې سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی، خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شویو پریکړو ته بیا کتنه وکړي، نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه.
اوس چې کله سپریم کورټ په خپله فیصله وکړه نو په هغې فیصلې کې میجارټي دا وویل چې پارلیمان ته دا اختیار شته دی چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي. دا بالکل ٹھیک تھا، لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کېښول. موږ په سینټ کې دا خبره واچوله چې چونکې عدالتونو هم دا کنډیشن کېښول شو دې لپاره موږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار ده، خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي، خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په دې وروستیو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاره کوي.
د عبدالولی خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین تیره ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي. یاده اداره وای دوی به یې په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل،
وہ ایبٹ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں.
وہ ایبٹ آباد کی د نیمز پنامو یو میڈیکل کالج تھا په 2009 کال کی هزاره یونیورسٹی سرکاری منظوری ور کړی و او احسان علی خان په دغه وخت کی د یاد یونیورسٹی مشر و. په دغه منظوری کی قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کوونکي چې څو کلونه ضایع شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو، خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایی امر هم وکړ.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او دې معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسټۍ د پروفیسرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علی خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نوموړی زیاتوي،
د دغې نه ما ته میسج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي، نه به دلته نه تښتي. زما بچی په هماغه شان په پیرو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه، زه د سیاسي اکابرینو نه، زه د دې پوهانو نه، د دې وطن د دې ژبې توقع لرم، تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتن چې دوی ته اوچت شي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کاله یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی، د هغه په جیل کې ولې پروت دی؟ د هغه که ډېر غټ جرم هم کړی که نه، په کور مې سب جیل ډکلیئر کړی، په دې وزیر اعظم ولې غلی دی، په دې وزیر اعلی ولې غلی دی؟
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسرانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر زر به په یوه خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسرانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزاحمت کوم چې د پروفیسران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي، موږ د سستفاو سوترا د اقتصادي عمل یې خو موږ حمایت کوو، موږ د کرپشن څخه حمایت نه کوو. خو که چېرته فرض کړي دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګینګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل وکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي شي، نو هغه موږ بکړه کوټکو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوي احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاءالله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پورې کړي دي.
منور شاه رپورټ مو اوریده. د پاکستان کورنیو چارو وزیر پر ځنو خلکو له هیواده د بهر تک بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علي خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا ایسیل تګلاره ډېره پخوانۍ وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیرشو کلونو له هیواده بهر نه شول تللی او په دې ډول یې د سفر کولو بنیادي انساني او قانوني حق تر پښو لاندې شوی و. د پاکستان کورنیو چارو وزارت تر بندیز لاندې شاوخوا د 15-20 هزار خلکو نومونه اوس له دوه لیستونو ایستلي دي. پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې تر لسیزو له خپلو حقونو بې برخې ول، آیا اوس د حکومت یا کوم ادارې او یا هم د ریاست یا دولت پر ضد مقدمه کولی شي او تاوان غوښتی شي او که څنګه؟ د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته اگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنجشنبې له ورځې عملي شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل، د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي به د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرولی شي.
د سفری بندیزونو
مرکزونو د نوې تګلارې مطلب بدانه وی چې په ای سی ایل کې د یو کس له نومه چولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او که نه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنې تر درو کالو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه باید دا خبره هم سپینه کړم چې ځینې خلک به له دې اسانتیا او نرمۍ ګټه نه شي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشه یي موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه، په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیسټه د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقل و حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بېلابېلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفري بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فیتر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین وو او نن فضل دین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بله ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي. د فرانسې خبری اژانس په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې د کرکټ پر وړتیا او په پیښور کې د پر امن او لوبو باس کړی دی. اژانس وایي پښتونخوا د پاکستان پر سطح د کرکټ په لوبه کې نوم پیدا کړی. بوروال کاکړ د رپورټ له مهمو برخو سره.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي پیښور په پرله پسې توګه د پاکستان په کچه د کرکټ د شل اوریز جام اتلولي ترلاسه کړه. اژانس لیکي چې پېښور د 4 میلیون وګړو ښار دی او له تیرې شاوخوا 10 کالو راهیسې پکې وخت ناوخته د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي دي. رپورټ زیاتوي چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې د طالبانو د ځانمرګو او نورو بریدونو د ویرې له کبله خلکو دې ته زړه نه شکاوي چې له کورونو راووځي. خو د اژانس په لیکنه په دې ښار کې له هغه وروسته حالات یو څه ښه شوی دي چې پاکستاني پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پېښور د کرکټ لوبډلې د تیرې دوشنبه په شپه د پنجاب په راولپنډۍ کې په دویم ځل د پاکستان په کچه د کرکټ شل اوریز جام وګاټئ. پېښور د کراچۍ هغې لوبډلې ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه چې د کپتان شاهد افریدي او د هغه د مرستیال سرفراز احمد په ګډون یو شمیر تجربه کار لوبغاړي هم پکې لوبېده. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې له مودو راهیسې د دې ټورنامنټ پایلوبه یا به لاهور او یا هم کراچۍ ګټله، خو دا پرله پسې دویم ځل دی چې پښتونخوا یې ګټي. اژانس زیاتوي له دې ښکاري چې اوس د پښتنو وطن خیبر پښتونخوا هم د پاکستان په کچه د کرکټ په لوبه کې ځلیږي. د پېښور د لوبډلې روزونکي عبدالرحمن اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه پېښور کې د کرکټ لوبه بیرته فعاله شوې ده. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د پېښور لوبډله داسې زړور لوبه کوي لکه په چټکۍ د راپورته کېدونکي افغانستان لوبډله. د پاکستان د کرکټ اکیډمۍ مشر روزونکی محمد اکرم اجانس ته ویلي چې دوی هیله لري چې د حالاتو له ښه کېدو سره به له خیبر پښتونخوا ډیر وړتیا لرونکي لوبغاړي راووزي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ډیوا رادیو خبرتیا مو اوریده. د محل تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوري. له دې سره پر فیسبوک او ټویټر باندې هم تاسو زموږ خبرونې شننې تبصرې خبرونه ترلاسه کولی شئ. اوس هم په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز نن سهار وختي په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید وکړ. د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه وایي پنخته کې تر وساته وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. دی وایي پنخته کې د دوه افسرانو په ګډون لس سرتېري ژوبل شوي دي. د مشال راډیو خبریال ته د مرستندویه ادارو او روغتون کارکوونکو ویلي په برید او نښته کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تېره ورځ مشال راډیو ته د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي. په سوات کې د ګوزڼ ناروغۍ مخنیوي څلور ورځنی واکسینې کمپین روان دی چې پکې به له څلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخواني مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بور برګډال د معاملې اوریدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره ټاکټیکي او عملی خبرو ته چمتو ده. خو واشنگتن دا ټینګار هم کوي چې روسیه د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. او د ازادي راډیو خبریال جاناقا الکوزی د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پېښور د خپرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې دغه غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټی ګارډ ساتلی شي، که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی، چرته چې مالدار پلاران خپل بچی د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته یې حکم ورکړی چې د مسلې حل دې روباسي. ادارې اخیرې کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي، خو زموږ په نیز په مکمله توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړی دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بل خو امریکایي اسوسییټډ پرس اژانس لیکي پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړې شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تېرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تېرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوي، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړې شوې، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پرس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیره ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اجانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقوقو څار نړیوال اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یوه لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې ناامني دوام ولري نو کېدای شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د بشری حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځه په خرابېدو ده. اداره وای په تیرو څو ورځو کې درویشت افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامن حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویا میشن یوناما تازه رپورټ وای چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې څلور څلوېښت ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوې دي. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لږ زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا لس لکه کسان بېکوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې ناامنه حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وایي که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمېر کې یورپ ته تګ وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی او رویټرز اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځنې ګڼي چې په دې وجه د پاکستان هغه دریځ دی چې وایي افغانستان دې د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وې، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته له رسېدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته له هغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوی کول هم. دغو افراطي ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپلې جلا څانګې پرانیستي. د دغو وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 500 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیکي اختلافاتو د تیر اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي. ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوی، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړی شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یوه غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښکاره کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک کړی شي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اورېدې. د قبایلي سیمې خیبر جمرود اوسېدونکي وایي د صحت یا روغتیا په مرکزونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او ډاکتران او دارو درمل پکې نشته. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل د زیاتره مرکزونو ودانۍ زړې شوې دي چې له کبله یې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوې نشته. د جمرود جبې کلی عبدالمالک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري.
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره هلته لچوي نشته، مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته. د ځینې جم ته رسېږو تقریبا هغه ګنټې لګېږي، خپل ګاډي شته نه اوبه راشي، دا مسلې وي مونږ ته.
او د جمرود لالا چینې کلی یو تن صابر شهزاد وایي چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پہلا مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته، نو مونږ ټول نغټه مسله کده بلډینګ موشي، نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي جی دا غزا کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډېر ضرور ده، ځکه چې عام ملیریا دلته په لالا شنه کې وه. هر یو مریض به نو لالا شنه کې ملیریا وي. او مونږ ته بیا جمرود امر لري چې آنه جانه مو غریب خلک 1000 روپۍ مونږ آنه جانه په کریا لګېږي. مونږ ته شهر ته د ملیریا څه کم خلک دي چې مونږ ته هلته حاضر وي. هر اورې بافته کې خو یو اورې چکر وایي چې دا وینه اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جن صاحب جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشتوالي په حق له مشکله د خیبر جن صاحب د صحت محکمې افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوې ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بیجوګان دې کې به زمونږ سټاف انشاءالله مکمل طور باندې حاضر وي. کوم چې نوي کوم دغه خلاف مونږ سټریکټ ډسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړی شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوارې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د میشتو افغان محصلینو د ستونزو په اړه درسره غږیږو او هلته چې کومې ټولنې جوړې دي د افغان محصلینو او زده کوونکو او دوی په څه طریقو باندې د یو بل مرسته کوي او د نویو محصلینو ته داخلي اخلي، دغه موضوع مو څېړلې ده. د خپرونې وړاندې کوونکی منور شاه دی او دا خپرونه په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان یې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وايي افغان کډوال ک لیوې خوا د بدمنۍ لوجې به کور شوي او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو لبلې خوا یې په دغه هیواد کې د نوي کول سباون هم د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دی، ځکه چې د سیړونکو په نظر افغانستان کې به امن راشي خو که نوی کول یې پوهه او علم ونه لري نو هیواد یې پرمختګ نشي کولی. دې ته په کتو سره پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوانان بیدار شوي او هڅه کوي چې د دې هیواد په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. د ځوانانو په دې حواله د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه هم جوړه کړې چې د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې ساحل لري. د افغان کډوالو د زده کوونکو د ټولنې د یو ځوان سره مخابري کړي وای
زمانم علمګل علم دی او دلته د افغان سټوډنټ یونین خیبر پښتونخوا چې کوم یونین دی افغان سټوډنټان به پاتې کیږي رئیس یم په اصطلاح پرزیدنت یم او د دغه یونین تر څنګ په اکوړه خټک کوم چې ریفیوجیز کیم دی کنه د ماجیرنو په دغه کې یو ټولنه هم لري د افغان سټوډنټ سوسایټي دا د افغان محصلینو ټولنه کوړه خټک نو دا هغه هم تیر د بورډ اف ډایریکټر چې د ریپرزنټ پاتې شوم او بیا دا رینا ورسته د ریسر مطلب اوس په اوس وخت کې د ریسر همکاري او د ریچ فکي اکټیویټیز مطلب دا سي اډي تور د نو کوم اکټیویټیز په ماجر یا ریفیوجی کمپو کې سره رسیدي نو دا وو سره موږ همکاري او د وی سرمن لیټر دی لیدلی وو.
علم ګل نمو وو پختل چې په عامه توګه افغان کډوال زده کوونکي د اعلی تعلیم په لړ کې څه مشکلات لري. نوموړی وای تر ټولو مهمه مسله د معلوماتو نشتوالی دی.
د کډوالو اساسي ستونزه دا ده چې د اف سی نه پاس یا د لسم سن نه پاس چې موږ ته لیسو وي دا نه پاس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره گئے چې دوی ته دا معلومات نه وي چې دوی به په یونیورسٹی کې څه طریقې سره ایڈمیشن اخلي پروسیجر څه به موږ ته څه کول دي څنګه دې کول پکار لکه تر ایس ایس سی او لیسې درسونه خو موږ په ټیم کې هم موږ خپل لیسې سکولونه لرو ډېر په اسانه طریقه باندې موږ هغه سټڈی کولی شو دولسم سنف پورې موږ سبق ویلی شو د هغې نه پس بیا موږ د غټ مشکل لا وي چې په یونیورسٹی کې څه طریقه کار څه دی څنګه ایډمیشن والو پروسیجر څه دی څه کول دي څنګه دې کول نو اساسي سټوډنټ ته کډوالو سټوډنټانو لپاره هغه دا ده چې د ایس ایس سی نه پس یونیورسٹی لیول ہائر ایجوکیشن مطلب چې موږ ورته وایو لسان بیچلر یا ماستر دې لپاره داخلي دا دغه مشکل دی
علم ګل زیاتوی هم د دې مشکل حل کولو لپاره دوی وخت په وخت سیمینارونه او معلوماتي پروګرامونه کوي او هڅه کوي چې د بیلابیلو پوهنتونونو معلومات افغان کډوالو زده کوونکو ته ورسوي
دا زمونږ مطلب سینیئر چې کوم یو مطلب مشهور په اصطلاح د کار د سلطنت دو انجینر صاحب صلاح الدین ممتاز کبیر صاحب چې اوس مال په فرانس کې دی نو دا هغه حل ځلې وي دا هغه ناس دی چې مونږ هغه دا شې ته کړو بیا مونږ چې دی فیلډر الله شې مونږ دی ټک چې یاره نو 15 سلسله کې مونږ خپل حل ځلې شروع کړی دی او دا هغه اوس مونږ هو لارجریان لري مونږ کوښښونه کوو چې دا هغه ځلې په مخ وي او دا غلکان دی اف اس سی نه پس د 12 نه پس په بچلر د پاره او د ماستر د پاره زیو پر داخل کوو نو سټاندو
نو مول زیاتوی چې تر دې د مې ټولنې ګڼ شمیر افغان کډوال ځوانان د آلاز د کړلو لپاره یو شمیر معتبرو پاکستانی پوهنتونونو ته رسولي چې دوی د خپل هیواد په ګټه لوی لاستراوړنه بولی
2010 کې چې کوم دلته مطلب مونږ هغه ټیم ته سټډي یونیورسيټي کې مشن نو شو نو د دې افغان فیوجز کم کمپونه چې د دېونه دا دغه ټول کشمیر مطلب سلور 15 د سټډنټانو چې د پاکستان کم یونیورسيټي دی از مونږ چې کوم کوټه شته د افغان په پاکستان کم یونیورسيټي کې نو هغه نه سلور 15 د سټډنټانو بل خو زمونږ د ماجور کمپونه کې د حل زلو منډ تړو په اثر باندې د هغه په کوششونو په لامل مونږه وکولې شو چې اوس دې په لزګونه بلکې 100 نبره تعداد رسیدي د غسپرنټانو چې کوم اوس د پاکستان په مختلف او اوچترین یونیورسيټانو کې سټډي کوي او سبقونه وایي دا جملې نه مطلب موږ سره اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو او دغه ترڅنګ فیصل آباد اګریکلچر یونیورسيټي شو دې کې زمونږ د کیمپ نه سټډنټان ځوانان دي او سټډي کوي سبقونه وایي نو دا مهمه چې موږ د زمونږ لپاره ځکه چې موږ ضرورت دی ایجوکیشن د افغانستان د بارې ایجوکیشن ضرورت دی نو موږ دا ډیر غټ اچیومنت غوړو په لار
عالم ګل عالم وای په کار دی چې افغان کډوال زده کوونکي د اعلی زده کړو لپاره د پاکستان کوم پوهنتون ته هم لاړ شي نو اول دی د افغان محصلینو د ټولنې معلومات وکړي او هغوی سره د رابطه وکړي دوی تقریبا هر پوهنتون کې د ټولنې غړي لري چې هر ډول مرستې به ورسره کوي په دې موضوع نور حال هم درکو خو دلته اخلو یو لنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رې چې پکې درته داوار په پاکستان کې د افغان کډوالو زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو
په پاکستان کې میش د افغان کډوالو زده کوونکو د ټولنې یو بل مشر راته په دې حق له ویل
جمال الدین کبیر یم اوس مهال دا کړه کټه ماجر ټیم کې هجرت ورځ شپې سبا کوم او د ثوابی پانتون کې د زراعت انجینری پونځي ماسلیم او الټا د افغان ماسلینو اتحادی رئیس هم یم او دا اوس مې د اتحادی دوره ختمه سره سیږي او دلته د افغان ماسلینو ټولنې معاون پتوګه د رئیس معاون پتوګه وظیفه اجرا کوم
دا چې افغان کډوال ځوانان د تعلیم په لړ کې یو شمیر استونزې لري د زده کوونکو ټولنه یې څه اهداف لري او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي جمال الدین کبیر په دې پوښتنه وویل
هدف یې د ټولتم فارغین پانتونو ته تشویقول او د هغوی لارښوونه او په داخلو کې هغوی سره همکاري کول وو هغه وخت دا کوړي 500 کمپونو څخه په کال کې 2003 پانتونو ته ډېره مشکله لاره موندله چې کله دغه ټولنه جوړه شوه نن سبا لکه دغه 15 کاله شپا شپږم کال روان ده، فعالیتونه کېږي او روانه ده تر لسګونه پورې، مطلب د پنځوس داسې اتیا پورې حاصلین په افغانستان کې، په پاکستان کې پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي او هلته رسېدلي دي، کامیاب شوي دي.
نوموړی وایي د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه د ځوانانو لپاره یو شمېر فعالیتونه لري چې مقصد یې خپل ځوان کول په مثبتو هلو ځلو کې مصروف ساتل دي.
دغه د ټولنې کومې کړنې چې دي یا دغه کوم فعالیتونه چې دي زه به تاسو سره شریکم چې دلته مونږ د صحت په اړه، د تعلیم په اړه، د دغسې د لوبو، دسې د نورو فعالیتونو چې هغه ځوانان تشویقول دي، یعنی د تعلیم په برخه کې مونږ همیشه کوشش کوو د ځوانې طبقه د دولسم نه تر پوهنتونه پورې دغه تشویق خو ځوانان تشویق خو ورسوو پوهنتونو ته، او د هغې نه علاوه مونږ سیمینارونه جوړوو، په مشاعرو کې شرکت کوو، دغسې د امن مشاعرې، دغسې د پښتنو دلته د خوشحال خان بابا ورځ لمانځل کېږي، دوی سره شریک کېږو او دوی سره غونډې کوو، او همدغسې په خپلو افغانانو په منځ کې په دې کین کې مونږ همدغه فعالیتونه مو دي همدغه ترسره کوو.
دا چې په دې وروستیو کې د دولسم جماعت د نتیجو نه پس د پاکستان په پوهنتونونو کې داخلي روان دي. د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنې د لړکې څخه تیاری نیولې. جمال الدین کبیر په دې حق له وویل
سیوا تیاری مونږ نیولې ده، مونږ په هر پانتون کې د ټولنې نمائنده لري، لسو او بل زمونږ کوم کسان چې دغه پنځو کلو کې پوهنتون ته رسېدلي دي د پاکستان او که د افغانستان وي، هغوی هلته د افغانانو خدمت کوي، هغوی لارښوونه کوي، هغوی ته داخلي لارې چارې کوي، هغوی د داخلو نه خبروي. او بله تیاري دغه ده چې کله دولسم نه فارغ شي مونږ کله دې دولسم هلکانو د دې شاګردانو ته محصلینو ته داسې یو سیمینار یا د داخلو په اړه یا د پوهنتونونو په اړه دوی ته تیارو جوړو، اوریدونکو ته سره به دا شریکم چې سوابی پوهنتون، هزاره پوهنتون، د عبدالولي خان پوهنتون، د باچا خان پوهنتون او نادرن پوهنتون نوخار دغه پوهنتونونو کې داخلي جریان لري تر څلېرویشتم سپتمبر پورې، تاسو کولی شئ خپل اسناد جمع کړئ.
ویل کېږي چې په افغان کډوالو کې ډېرې کمې جنکۍ د بنیادي تعلیم سهولت لري، او بیا ځینې دا هم وایي چې بعضې مور پلار لوڼو ته د عصري تعلیم ورکولو په حق کې نه دي. جمال الدین کبیر وایي اوس حالات بدل شوي چې ورسره د مور پلار په فکرونو کې هم بدلون راغلی، او تمه ده چې په مستقبل کې به افغان کډوالې جنکۍ هم د اعلی تعلیم په لار روان شي. نوموړی وایي
الحمدلله مونږ د نجونو تعلیم تلیواله یو، او باید نجونې تعلیم وکړي. نجونې دغه حدیث ته زه به مفهوم راوالم چې په نارینه او ښځینه باندې تعلیم فرض دی، علم فرض دی. مونږ په خپله پخوا خو دغسې تیر لسو کالو مخکې مونږ د نجونو سکول یا مکتب نه درلود، اوس الحمدلله درې مکتبونه دي او مونږ د نجونو د ابتدایه دي پګمه پورې سبق ورکول کېږي دغه لرو، او مونږ افغان محصلینو ټولنه دغه د نجونو مکتبونو د مسؤول د مدیر زه بیا نوم واخلم، رحمت الله رحمي نومېږي، د اوس امن نړیوال ایوارډ یې ګټلی دی، د هغه په لاس کې دي، هغه یې ډایرکټي، او مونږ دې سره د هغوی همکاري کوو، او مونږ وایو چې باید هر نجونه هر ماشومه دې تعلیم وایي، سبق دی وایي، سفاره دی وایي، قرآن دی وایي، زده کړه وکړي.
جمال الدین کبیر وایي د ملک او قام پرمختګ به هله امکان ولري چې افغان جنکۍ هم په تعلیم کې وړاندې لاړ شي. نوموړی افغان کډوالو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
افغان کډوالو ته دغه پیغام لرو چې په خپل کوم کیمپونه چې دي، که په هغه په خیبر پښتونخوا، که په پېښور شو یا داسې چارسده، مردان، بونی، دیر، دغسې د سوابۍ کیم شو، دغسې د شمشتو نصرت مینه کیم شو، زاخیلو کیم شو، اکوړه خټک د خیر آباد کیم شو، دغه کوم کیمپونه باید افغان محصلین مشران باید راټول شي، دغسې ټولنې جوړې کړي، کوم چې دغسې یو مثالي ټولنه مونږ جوړه کړې ده، مونږ یې خدمت کوو، او اوس هم مونږ د فیسبوک له لارې د خپلو ملګرو د
د اړیکو ټلیفون لاره د مونږه خبرو او مونږ سره تماس شي او باید دغه ټولنې په خپل ځای کې جوړ شي. دغه ډېرې ګټورې تمامېږي نو هر کیمپ کې باید ټولنه جوړه شي او دغه سي پیغام ورکړ شي، دغه تعلیم ته ورسول شي، دغه سي پوهنتونو ته ورسول شي.
جمال الدین کبیر وایي افغان کډوال ډېر صلاحیتونه لري او د اعلی تعلیم موقع هم شته، په کار دی چې ځان پرې خبر کړي او ګټه ترې واخلي. دا راز یو بل سره دی هم په دغه ډول موقعو ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی